السلام علیکم د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم دي د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. پر دې مخکې لانجه وه، پاکستان ویل چې د دوی لارې باید دا مواد له هند نه راواخلي او په افغانستان ته راورسوي. دا او ځینې نور مسایل وروسته راځي، خو راځئ چې په سر کې خبرونه واورو. ولکه افغانان سکه خپل مينو بي ځای شوي دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي له افغانستان تازه شاوخوا 330 کسان راوستلي، او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي طرحه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه خپل مينو بي ځای شوي دي. د یو ان سي ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبر اعلان ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل له کچې لوړه شوې ده. نږدې 23 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوګې، او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړ وي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 330 کسان راایستلي دي. دغه وزارت پرون وویل چې دې ډله کې 258 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د مرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 15 کلونو پر تلا د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر 10,000 ته رسېده، په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,300 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي. خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایډن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یوه ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسله شامله ده. همداراز د متحده عربي اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورخطایۍ پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساینس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس پخوانۍ بڼه چې د دلتا په نوم ده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خبری خپرونې د لاندې خبری برخې د سر راپور ته. پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکوي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان په کور دننه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24 وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبه په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندې په 12 په اسلام آباد کې ډېر هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوې ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته، خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیه توکو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشري مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي، او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلاسن چې په نوې ډیلي کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډېره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپایي ټولنه او هند باید د خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنۍ په اساس نوی ډیلی د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام تا غزی راځي ټول کارکون کو او ریټم کو ته ورسی او نه کی عمره چې چرغه دې دای چا مې دل دا کسان ته په سیو دي چرغه یو ځکان ته خیر سنن کرو هغه نو مرشره دي په مرجو ول سوال کی خلک دا خپل ته دا مرشره کو سنن چې هغه یو خروا ته لا کر جو یو سنن کرو هغه نو
السلام علیکم. زما زادی رادیو دا پیغام پریږم. محترم از سندی هلمند ولایت سندی ولسوالۍ څخه مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي.
السلام علیکم. زه د جزیرې د ټولې او ریډین کال کوم چې سلامونه وایم. طالبان ته مې دا غواځي چې د ولایت څخه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پات سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب چې موږ دا چې کوه وایي چې د ولایت په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالهادی فاطم د کندهار ولایت څخه. موږ د ډبلیو پی د مشي څخه ډیر مننه کوو. مخکې د ډبلیو پی مشي موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو را کوله. او وڅ چې دی د نظام چې وسراغل دی وس وړو ورکی خالي وړو ورکی اوس دا خلک چې دی دا ګوتتون ضرورت لري، وغړو تون دا ولې ضرورت لري، نو خوراکي مواد تون ضرورت لري، دا خالي وړو دا خلک څه به وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، ستاسو په پیغامونو کې مو واوریدل چې په یو شمېر ولایتونو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلان کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ویل کیږي چې 23 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تیر خبرونه کې مې په امده او اړوند نورو مسلو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه. په پیل کې مې له غنو پوښتل چې د کورنۍ بې ځایه شوی وضعیت څه ډول دی.
په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځایه شوی لرو او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځایه شوی په د تیرو جنگونو د وجه نه بې ځایه شوی دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوی دي، جنگونه نشته دی. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نقدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګري ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي. دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروه کړې ده زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي. دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، هغوی ته مرسته نه رسوي. دا خبرې تاسو واورېدلې مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص وو چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه مې وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه مې وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډیر غریب وي
بله
حقانی صاحب نو هغه ته ډیره ترجیح ور